د مشال ریډیو اوریدون کو مینا او سلامونه مومنه ز بشیر گواخیم د ایوی بجه په خبرونه کې مو هرکلی کوم. له ایوی څخه تر دوو بجو په دې غړی کې تاسو بیل بیل ریپورټون لرو او د غړی په نیمایي اولنۍ نیمایي ګنټه کې به تاسو په مختلفو موضوعاتو باندې مرکې او ریپورټونه درو اورو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې تاسو دوه اونیز پروګرامونه لرو. خو مخکې تر دې چې دا هر څه درته نشر کړو راځئ چې له اسرار العالم مومن څخه خبرونه واورو.
پرمې د مهم خبرونو لنډیز. په کونړ کې ځانمرګي بریده یوولس کسان وجلی او دغه رنګ لزګونو کسانو ته یې مرګ جوب لاړولې. د پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې په لکونه ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. او په شام کې نن د ښکېلو ډلو ترمنځ اوربن پیل شو. او د خبرونو تفصیل. نن سهار د کونړ په انتحاري حمله کې یوولس ملکی کسان وژل شو. د څلوېښتو په شاوخوا کې نور ټپیان دي. د کونړ والی وحیدالله کلیمزی مشل دوته ویل چې د ځانمرګي حملې هدف چې د ولایت مقام ته نږدې وشوه د دانګام ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان جان وو. وحیدی زیاته کړه چې خپله حاجی خان جان هم په دې حمله کې وژل شوی او دا هغه کس وو چې د حکومت په ملاتړ یې فعالیتونه کول. په سیمه کې د مشل ریډیو خبریال د عیني شاهدانو په حواله وایي چې حمله د یو موټرسایکل په وسیله شوی او مرګ جوب لیې ځکه زیاته وه چې د ګڼې ګوڼې په سیم او پارک ته نږدې شوی. د پاکستان حکومتي شمیرې ښایي په دې هیواد کې شاوخوا 2.4 کروڑ ماشومان له سکولونو بهر دي. دا خبره په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د کارکوونکي غیر دولتي ادارې الف اعلان په هغه رپورټ کې شوې چې پرون خپور شوی. په سواد کې د دې ادارې یو چارواکي جواد اقبال لمشال سره په خپلو خبرو کې وویل چې د خبر پښتونخوا حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې دغه شمیره کومه چې د 2015 کال پرتله په خیبر پختونخوا کې د تعلیم نه د ماشومانو بې برخې کېدو کچه لوړه شوې ده. د په خبره په کابلي سیمو کې هم 80% ماشومان سکولونو ته نه ځي چې زیاتره شمیره په کې د جینکو ده.
نو په خیبر پختونخوا کې دا وخت د سکولونو نه د بهر ماشومانو تعداد تقریبا
په دې راپور کې ویل شوی د شاوخوا 15.3 کروڑ ماشومانو څخه چې عمرونه یې د 15 او 14 کلو ترمنځ دي 30% یې له تعلیمه بې برخې دي. د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو د بحالۍ لپاره د فنډونو په برابرولو کار روان دی. د پاکستان سرکار ریډیو وایي پرون د خزانې وفاقي وزیر سغدات په مشرۍ اسلام آباد کې غونډه وشوه چې پکې د کډوالو په واپسۍ د ممکنه مالي لګښتونو جاج واخیستل شو. غونډې ته ویل شوي چې له ټولو خواوو سره تر مشورې وروسته پر دې اړه کار روان دی چې د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره به څومره وسایل پکاروي. د پوځي عملیاتو له کبله یوازې له شمالي وزیرستان 100,000 خلک په کال 2014 کې به کورشي وو چې ډیره د محل په بونو کې ژوند کوي. په خبر پښتونخوا کې دوه نور ماشومان پولیو یا ګزن وهلي چې ورسره په دې صبح کې سه کال د پولیو کیسونو شمیره دریو ته رسیدلې. د مشل ډیو خبریال وایي په پېښور کې د پولیو مرض ښکار شوی ماشوم عمر 21 میاشتې دی چې پرون پکې د پولیو د وایرس تصدیق وشو. همداراز هنګو کې هم یو ماشومه چې عمر یې 9 میاشتې دی ګزن وهلي. له دې سره سه کال په پاکستان کې د پولیو وهلو ماشومانو شمیر 15 ته رسیدلې. مشال ډیو ته وګستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ته ستورې اوله درجه عالی دولتي میډال ورکړ. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا پرون په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې جان کیمبل د مخکې په دغه مراسمو کې چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکي او د غوس ماموریت یو شمېر چارواکي هم موجود وو پارک کې ترسره شول. د افغانستان د کورو چارو وزارت وایي دوی تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي. د افغانستان د کورو چارو په وزارت کې د ترګرۍ سره د مبارزې رئیس امرالله امان پرون مشال دوته ویل په راتلونکي پسرلي کې افغان ملي پولیس د ترګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیره شپه په 15 منټه له پاسه په 11 بجو رای ورکول پای ته ورسیدلو. دا مال په ګڼو مرکزونو کې د رایو شمیرل پیل شوي. ټاکل شوی وه چې رای ورکول د مازیګر په 6 بجو تمام شي، خو دا وخت څو ځل وګرځول شو چې چارواکي یې وجه د خلکو پراخ ګډون بولي. د فروری د 6 نیټې په انتخاباتو کې رای ورکوونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو یا پوهانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. په شام کې نن د خېلو ډلو ترمنځ اوربند پیل شو. د اوربند په لومړیو ساعتونو کې د لږو سرغړونو راپورونه ورکړل شوي چې له دې سره د ملګرو ملتونو لخوا د سولې خبرو شروع کولو ته هیلې زیاتې شوې دي. ملګرو ملتونو او څارونکو ډله خبر ورکوي چې د شام په لرې لوېدیځ سیمه کې وروسته تر دې چې نیمه شپه اوربند پیل شو ډزې اورېدل شوې دي، خو تر اوربند مخکې د یاغیانو پر مرکزونو د مشت نږدې او په حلب ښار کې تېره ورځ درنه بمباري وشوه. او اخیری خبر د کرکټ په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د شلوریزه ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندستان ترمنځ مقابله ده. ټاکل شوی د ټورنمنټ دغه څلورم میچ نن په ځای وخت 9:30 بجې پیل شي. تر اوسه پورې د پاکستان او هند ترمنځ ټول 6 شلوریزه میچونه شوي چې پکې هند 15 او پاکستان 1 ګټلې. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اوردن کو تاسو مشال ریډیو او ریل اسرار العالم مومن څخه مو خبرونه اوردل په دیګړې کې با د نورو ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. د افغانستان په کونړ ولایت کې ځانمرګ بریټ شوې ده. په دې اړه تاسو ته تازه معلومات درکوو. د پاکستان پوز د ضربې عزب عملیاتو دوهمه مرحله پیل کړې ده. آیا د دې ضرورت و؟
زمونږ چې کوم علاقه ده هغه هلته کې چې زمونږ چې د چا خلاف د کوم یا طالبان نامه ورکوله یا دهشتګرد ده، نو هغه خلک اوس هلته کې نشته.
په پاکستان کې غیر حکومتي ادارې الف اعلان د تعلیم په اړه خپل یو رپورټ جاری کړی دی. په هغه کې ویل شوي چې تر ټولو زیات کسان چې له تعلیم محروم دي هغه په بلوچستان او قبایلي سیمو کې دي.
په پوره ملک کې ټولو نه زیات د ښوونځي چې کوم ماشومان بهر دي په بلوچستان کې دي. د دې نن بعض زمونږ قبایلي سیمو کې دي په سلو کې شپږ ماشومان دي چې د ښوونځي نه بهر دي.
په همدې اړه تاسو د بلوچستان د تعلیم د وزیر مرکه هم در اوره وو. او په باقی پاتې نیمه ګڼه کې به تاسو 2:19 پروګرامونه هم اورئ. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په کونړ ولایت کې د غلطه په سر ښار اسد آباد کې په یو برید کې د قومي مشر په ګډون 11 کسان وژل شوي دي. لږ تر لږه د چارواکو په خبره 40 کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي چې دا ځانمرګ برید و او د دې ښکار یا د دې چې کوم ټارګټ و هغه حاجی خان جان په نامه یو قومي مشر و. د دنګام ولسوالۍ قومي مشر دی. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د پکونړ کې د مشال ریډیو همکار روحلان وری سره په دې اړه خبرې کړې دي. راځي چې دا غو معلومات ور.
نن سهار 9:30 بجې چې د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې د والی د ودانۍ ښار کې همدارنګ دلته قومندانۍ نږدې د اول سره د ملي اردو تاسیساتو ځواکونه پراته دي بالکل مخامخ ور سره. او یو پارک دی، پارک کې خلک راځي د ولایت مقام کې د چاکاري دلته خپلو ملګرو ته انتظار کوي. بیا چې نوولي بالکل د ولایت د ودانۍ او همدارنګه د ګورنر هاوس د ودانۍ په مخې ته او دغلته پارک دی مخې ته چاودنه وشوه چې خلکو چې دا یو ځانمرګ بریدو چارواکی وی چې په نتیجه کې 11 تنه وژل شوي دي. او همدارنګه مونږ چې د شپخانی روختون د مسولین نه پوښتنه وکړه څلوېښت تنه زخمیان هلته ورول شوي دي چې د ډاکټر احسان الله فضلي چې د شپخانی رئیس دی هغه وایي چې د یو شمېر زخمیانو حالات نازک دی. په دې کې یو تن قومي مشر چې د دانګام ولسوالۍ دی د ډیورنډ کرښې سره نږدې ولسوالۍ ده تېر کال په دغه ځای کې جنګونه شوي دي د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ. نو په دې کې قومي مشر چې وو حاجي خان جان هغه هم وژل شوی په دې برید کې سره د نورو څو ملګرو. او تر اوسه چې کوم معلومات دي هغه یوولس تنه په دې برید کې وژل شوي او څلوېښت ټپیان دي.
او دغه وژل شو دا معلومه شوی چې په دې کې څوک حکومتي چارواکي یا څوک امنیتي ځواکونو لخوا ځخه څوک پکې وژل شوی؟
نه تر اوسه چې کوم معلومات مونږه اخیستي دي او مونږ زخمیان ولیدل په دې کې زخمیانو کې او په مرو کې دولتي څوک نه و. خو دغه قومي مشر چې وو حاجي خان جان دوی تیر کال په دانګام کې پاڅون کړی د طالبانو په ضد باندې او تقریبا ډېر وخت جنګونه دوی په جنګ کې ښکېلو طالبانو سره. نو دغه سړی پکې وژل شوی او د کونړ د والي په وینا چې د ځانمرګي هدف همدغه سړی و.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. د کونړ د ځانمرګي برید په اړه چې کوم نوی معلومات راځي هغه هم کوشش کو چې تاسو ته وړاندې کو. په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د فعالې وی غیر حکومتي ادارې الف اعلان تازه رپورت کې ویل شوی چې په دغه هیواد کې 2 کروڑ څلوېښت لکه ماشومان له زده کړو محروم دي. په رپورت کې راغلي په دې کې تر ټولو زیات په بلوچستان او په دویم نمبر په قبایلي سیمو کې له تعلیمه محرومه ماشومان وجود لري. په دې اړه اسرار علم مومند د الف اعلان د یو چارواکي جواد اقبال سره مرکه کړې او لاغې په سر کې د رپورت د نور تفصیل په اړه پوښتنه کړې.
زه تاسو توجه یو ډیر اهم خبرې ته راوړل غواړم چې دا وخت په پاکستان کې چې کم ماشومان دي چې د چا عمرونه له 15 کالو په عمر کې دي د هغو تعداد تقریبا 15 کروڑ 10 لاکھ دي. په دې 15 کروڑ 10 لاکھ ماشومانو کې د سکولونو نه چې کم ماشومان بهر دي د هغو تعداد 2 کروڑ 40 لاکھ دي. دا فیګر خپل بلیغ الرحمن صاحب هم کوټ کړی دی او دا زمونږ فکر دی چې کوم زمونږ نوی رپورٹ دی. که فرض کا مونږ راشو خیبر پختونخوا ته نو په خیبر پختونخوا کې دا وخت د سکولونو نه د بهر ماشومانو تعداد تقریبا 6.5% دی. د دې 2 کروڑ 40 لاکھ ماشومانو چې د کمی تعداد راځي تقریبا 40 لاکھ 45 زره او 6 ماشومان. حساب کې تاسو توجه لپاره خبرې تر اورل غواړم چې نن په میډیا باندې ډېر چې کوم سیاسي همکاران دی هغه دا خبره کوي چې د خیبر پښتونخوا تعلیمي صورتحال د نورو صوبو نه ښه دی. نو زه دا تاسو د پروګرام په حساب باندې ویل غواړم چې تیر کال چې کوم زمونږ رپورت راغلی نو په هغه کې د خیبر پښتونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې هغه 40% و. یعنی تقریبا 3.5 لاکھ 50 زره ماشومان د سکولونو نه بهر وو کوم چې وس 40 لاکھ 50 زره دي. مطلب دا دی چې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې دی په هغه کې په خیبر پښتونخوا کې ښه زبردست اضافه شوې ده او دا ډېره زیاته د خفګان خبره ده.
په قبایلي سیمو کې له سکولونو د بهر ماشومانو شمیره څه ده او همداراز د ماشومانو له سکولونو یا د ماشومانو له تعلیمه د بې برخه کېدو وجوهات څه دي؟
کومنګ وګورئ چې دا وخت په پوره ملک کې د ټولو نه زیات د سکولونو چې کوم ماشومان بهر دی په بلوچستان کې دی. په بلوچستان کې په دویم نمبر زمونږ قبایلي سیمه چې دی یعنی فاټه چې هغه ته ویل کېږي په هغه کې 50% ماشومان چې دي یعنی په سلو کې 50% ماشومان چې دي هغه د سکولونو نه بهر دي. که فرض کړم موږ وجوهات ته وګورئ چې زیات په قبایلي سیمه کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې چې کوم ماشومان بهر دي د دې وجوهات سره دا غیر مخکې چې ډیره مهمه خبره کومه چې زمونږ سره تقریبا 50% نصیبا جنکی چې کوم دی غیر سکولونو نه بهر دی او داغو تعداد چې دی هغه 50% چې کوم دی هغه سیوا دی. مطلب کومه تناسب وګورو
د الکانو د جنکو شمیره ته نو په پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې زمونږ سره دا شمیره د جنکو په حق باندې ډېره زیاته سوې ده. مطلب مونږ دا ویلی شو چې شپېته فیصده جنکي چې کوم دي په سلو کې هغه سکولونو ته نه ځي او 30 فیصده ماشومان چې کوم دي الکان هغه سکولونو ته نه ځي. تقریبا 30 فیصده ماشومان چې دي هغه چې سکولونو ته نه ځي په پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې دا هغه مین وجه چې ده هغه د مور پلار د طرف نه ماشومانو ته د سکول نه کولو اجازت دی. په دې نمبر باندې رټونو نه ځکه وجه چې دا هغه د ماشومانو او بیا خاص کر د جنکو سکول ته د تلو انکاریتوب دی. دو په خپله خوښه باندې سکول ته نه ځي. 15% داسې ماشومان دي زموږ سره په دې سیمو کې چې کوم خپل تعلیمي اخراجات نشي برداشت کولی او د هغې د وجې نه هغه سکول ته نه ځي. 14% زموږ سره په دې سیمو کې هغه ماشومان دي چې د چا نه سکولونه لري دي. بل د سکولونو د لریوالي سره زه دا خبره کوم چې زموږ سره په دې سیمو کې زیاتې جنکي ځکه سکولونو ته نه ځي چې د سکولونو د جنکو د سکولونو تعداد د الکانو د سکولونو تعداد په نیمبها باندې دی، یعنی 2/3 دی. لس فیصده داسې جنکي دي چې کوم سکولونو ته نه ځي چې هغو په کور کې د مور او پلار سره په کار کې خپل مدد کوي، په پټو کې یا په کور کار کې. 8% داسې ماشومان دي چې د هغو یا عمر کم دی او یا عمر زیات دی، د هغې د وجې نه هغو سکول ته نه ځي. او 3% ماشومان د بیماری یا د مزوري د وجې نه سکولونو ته نه ځي.
او د حکومت څه ذمہواري تاسو ګڼې په دې کې؟
جی، یقینا دلته کې د حکومت ډېره زیاته ذمہواري جوړېږي که فرض کړو موږ وګورو چې زموږ سره په خیبر پښتونخوا کې دا وخت تقریبا روزانه څه تقریبا 10% استادان چې هغه سکولونو کې غیرحاضر دي چې هغه کیږي د روزانه په بنیاد باندې. دو چې دلته کې د انډیپنډنټ مانیټرینګ یونټ یو زبردست سیستم دی، خو د بدقسمتۍ د وجې نه هغه سیستم چې دی د څو خلکو د وجې نه خپل کار نه کوي. د حکومت جي داسې مواري جوړېږي چې موږ هر کال دوه پیرې یو داخله مهم چې دی هغه چلو، خو دغه داخله مهم چې دی هغه صرف د ریلیانو پورې او د واکونو پورې او د سیمینارو پورې وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د الف اعلان غیر حکومتي ادارې د رپورټ پړمو د دغه ادارې د چارواکي جواد احمد سره زموږ د همکار اسرار علم مومند مرکه اوریدل. په همدې اړه لکه څنګه چې تاسو اوریدل په دې مرکه کې چې په پاکستان کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان صوبه کې له تعلیم محروم دي. رپورټ له مخې د صوبه کې شاوخوا 800,000 ماشومان سکولونو ته د تلو عمرونه لري، خو په دې کې 300,000 ل زده کړو بې برخې دي. د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال سره په دې رپورټ زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده، راځي دا ور.
د دوی رپورټ هم پر حقایقو مبنی نه دی. موږ چې کوم ډیټا په لاس کې لرو د بی ام آی اس څخه، هغه کې بنیادی تور باندې موږ تقریبا 1,200,000 یا 2,200,000 بچان له سکولو ده د باندې دي. هغه کې موږ په دې سم باوري دا رپورټ په دې نه دی بچان خوسته، لیکن د پرایویټ سکولانو او د مدارسو تعداد تر اوسه پورې موږ اگزیکټ یا سم په لاس کې نه لرو.
تاسو اوس پلان څه دی؟ یعنی چې دا 1,200,000 ماشومان به تاسو سکولونو ته راولئ که نه همدغسې به بهر پاتې وي او د دې تعداد به په راتلونکي کلو کې په زیاتېدو شي؟
ډېر جدي پلان جوړ کړی دی او لرو یې. په جدي پلان کې موږ دا په پام کې لرو چې موږ اوس دا کار روان کړی دی، شروع کړی دی، او هغه هم داسې درک کړی دی چې ګوا په هر ضلعه کې چې کوم ډیسټریک ایجوکیشن افسر دی، ڈی سی دی، اے سی دی، تحصیلدار دی، نوټیبل دی، په معنا سپینجیری او ټولنیز شخصیات هر څه نمونه چې ور باندې دی، دا او دا تعلیم ټول عمله دا موږ راغواړو. راغوښتي مې دي په هر ضلع کې او ورځې مختاکلې دي، یا سکرټري یا زه د وزیر تعلیم په حیثیت ایم پیز، ایم ایم ایز، سنیټرز او بلدیاتی نمایندو والا خل نمایندگان، کونسلران دا بر طول راجی دا دوی تر مخ با پلانی شو کیزی او جمور دا ایجوکیشن عملا دا دوی سر پا گرد با دروازه دروازه تا کهی مانا پا هر کلی کچی سکول دا یا هر سکول با استازان و سر کلی مصران و سر دی با دروازه دروازه تا کور کور تا بدریجی پا ماجتو کی با اعلان کیجی پا لارچوکرو با اعلان کیجی چې خپل بچان په اسکول کې داخله کړي. او ته پرایمری تر هغه پورې موږ دا ریلکسیشن ورکړی دی چې تاسو مهرباني وکړي بچی او بچی دواړه په کچیر د الکانی سکول هلته داخله ولای شي، کچیر د نجونی سکول هم دلته دواړه داخله ولای شي. او دغه رنګه موږ په پلان کې لرو، منصوبه مو داسې ده چې ګا د غل خوازه خموسته د کوم متحده خوازه موسته د ګلوبل پارتنرشپ کې یو 2000 سکولان راکړل سوي دي. هغه سکولان به په هغو علاقو کې جوړیږي چې په 4 کیلومتره کې سکول نه وي او اول سر کې که بچي تعلیم یافته لسم پاس وي او ځکه موږ ته راکوي او کوټه راکوي او دغه راکوي موږ هلته د سکولانو خلاصوو. هغه بیا خپل درخواست دی پروفارما ده خپل ترتیبات دي هغه موږ په پام کې لرو نیولي مو دي او په اخبار کې مور کړي دي اعلان شوي دي. تقریبا یو 800 خو اوس د سپورن خلاصوو او نور هم په پسې خلاصولو ته روان یو. هر استاد به په سکول کې موجود وي او هر د استاد غیر حاضری به نه وي.
حضرت واسه بهرال تاسو خپل اقدامات به کوي د بچمری عملی سي نه بسي او اعتراضونه به باندې سي د خپل ځای دی خو یو خبره تاسو وکړه چې تاسو به کلی په کلی کور په کور ګرځي او خلکو ته بواسطه چې د ماشومان په سکولونو کې داخل کینو لري داسې ښکاری چې زمواره خلک دي چې ماشومان نه راولي د حکومت لخوا پوره کار سوي دي.
خلک هم زمواري حکومت هم د زمواري په صحیح توګه نه کوي. نوس نو اخباری ایڈورٹائزمنٹ ته او خصوصا په ټلیفون ګنټي چې دی پر دې کې مودا شي پټکړی دی چې بچان سکول ته واچوي او هم د غرنګ بینکو ته دلته چې کوم ایجنسیان دي په بل معنا یعنی کمپنیان دي ټول ته ویل سوي دي هغه ټول په بازار کې په کوټه کې خپل د غلګه ویل دي بینر لګول دي پر هغه باندې لیکل دي د پلاني بینک لخوا د پلانا هم دا رنګ ډیر خلکو مشرکول کړي درې څلور در بشتیره ته برابرې کړي دي بینک او پلانا او پلانا او پلانا. نو دا رنګ موږ دا اټریکټیو کوو د بچانو لپاره هم د پلرو د دې لپاره هم په پلان کې دا لرو چې په سرکاري سکول کې غریب خلک دي د دوی بچانو ته یو مناسب وظیفه مورته کړو دونی ورکان چې دوی سکول ته راځي او غوته ورکو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدم کو بالکل دا مشال ریډیو دا تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com باندې هم همدا وسوره ده شي. د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه پر ورځ په شمالي وزیرستان کې د وسوال وړلو پر ضد شروع شوی ضرب اعظم عملیاتو د روسي مرحله اعلان وکړ. دا پرشن لمړی مرحله شاوخوا 13 میاشتې دوام درلوده او په دې دوران کې مختلف سیمو په لکونو خلک به کړل شو. د عملیاتو د پیل په وخت پوز ویلو چې د ضرب اعظم مقصد شمالي وزیرستان له وسلوالو طالبانو څخه پاکول دي. نو به دغه دویمه مرحله ته ولې ضرورت پېښ شو او آیا لومړۍ مرحله کې دغه هدفونه ترلاسه نشول؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اور.
د کال 2014 د جون په میاشت کې شروع شوی عملیاتو په لومړی مرحله کې د وسوالو پر ضد کاروایی په میرانشاه او میرالی تحصیلونو متمرکز و. خو د عملیاتو دغه تازه مرحله په د تخیل او شهوال تحصیلونو کې پیل شوې ده. پښتنه دا ده آیا لومړی مرحله کامیاب شوی چې فوج اوس دوم پړاو پیل کړ؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د فوج په خوانی چارواکي جنرال طلعت مسعود وایي چې په لومړۍ مرحله کې د وسلوالو په نازایونه لمنځه وړل شوی دي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې لکه جنرال راحیل شریف راغلی دي هغوی په ډیر هوډ سره او په دوامدار توګه یې عملیات جاری ساتل دي. تاسو ولیدل هغه ډیر کامیاب دي او دا ویلی سو چې هغه سیمه چې پکې د تحریک طالبان پاکستان ازبک جنگیالیو او نور وسلوالو ډلو په نازایونه وو هغه یې تر ډیره حده پورې پاکې کړې دي.
شمالي وزیرستان ته د امریکا په ګډون د نړۍ زیاتره هیوادونو د ترګری د اعصابي نظام نوم ورکړی وو چې پکې د حقانی نتورک او القاعده په ګډون نور ځایی او بهرني جنگالي میشتو. ځای خلک وایي دغه وسوال به په بازارونو او نورو اولسي ځایونو کې پښکاره ګرځیدل. خو خبريال سفتر داوړ چې کله دوه هفته مخکې شاوخوا وکال ورسته خپل پلرنی وطن میرالی تسنسو نو دای وای حالته برعکس حالات ولیدل.
دغه با طالبان ډیر زیات وو او اوس خو دا سچویشن دی چې قدم په قدم باندې چې دا کم وی مونږ جرګې ته لاړو دا ورځ باندې سکیورټي وا او مونږ ته اس کې سم طالب یا په نظر نه دی راغلی ډیر یاس پورې اخیری مرحله چې کومه دا ختم شي. نو چې کله دا ختم شي دا خلک بیا واپس شي اله با پته لگی چې وسه طالب برک شو کا دا اپریشن فائدہ کې وشو دا دوی نه طالب لاړو برک شو یا اوسم بیا دې دلته په دې چې اوس خو علاقے خالی دی میرعلی خالی دی میرانشاہ خالی دی نو دا پته نه پکې لگی چې آیا دینه پسته بیا طالب راځي کنه بره
د عملیاتو پر مهال تر یو میلیون زیات کسان له کورونو وایستل شو چې اوس یې د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. البته په لکونو کسان اوس هم د بیکوري ژوند تیروي. د فاټا متاثرین کمیټې مشر ملک نثار علی خان وایي تر څو بې ځایه سوي خلک ستانه نسي تر هغو پورې ضرب عذاب عملیاتو ته کامیابه نسي ویل کېدلای.
زمونږ چې کومه علاقه ده هغه هلته کې چې زمونږ چې د چا خلاف د کوم یا طالبان نامه ورکوله یا دهشتګرد نو هغې خلک اوس هلته کې نه شته خو البته هلته کې چې د کومو مطلب مقاصد چې غوښتله قبایلو چې د کوم متاثرین دي نو د هغې په آبادکاري کې د هغې په مطمئن کولو کې او د هغې تسله کولو کې حکومت پوره کامیاب شوی نه دی. البته دهشتګرد د هغې نه وتلی دي خو دا پته نه شته چې هغه اوس چېرته دي. نو موږ غواړو چې د کوم خلک بې ځایه شول او د نور وزیرستان چې کوم هلته کې دي د دې بنیادي سهولتونو خیال ده اوسهتلی شي چې دا خلک مطمئن شي نو نه بعد زه دا وینم او دا به زه ومنم چې آپریشن ضرب عذاب کامیاب دی.
ځینې کارپوهان وایي د وسلوالو بنیادي ډانچه ختمول د ضرب عذاب د پلان یوازینۍ برخه نه وه بلکې د خلکو ستنول او هغوی ته هلته د ژوند بنیادي سهولتونه برابرول هم د پلان حساب. جنرال ریټایر تلت مسعود وایي ولسی حکومت د خپل برخې په کار کولو کې له سستۍ کار اخیستی دی خو مرکزی حکومت بیا وایي چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټې جوړه کړې ده چې ډېر ژر به رپورټ مکمل کړي. او دارنګه د خیبر پښتونخوا نوی گورنر ظفر اقبال جګړه چې له مسلم لیگ نون سره تعلق دی ویلي چې بې کوره کړل شوي خلک ستنول به د په لومړیتوبونو کې وي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په مومندو کې د قیمتي کانو د غرونو مالکان ویل تیرو دوه کلونو راهیسې حکومت د غرونو پرېکېدنې باندې بندیز لګولې چې لوجې دوی له مالی تاوان سره مخامخ دي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې د غرونو ملکیت په اړه د خلکو خپلمنځي اختلافاتو د ګام اخیستو ته مجبور کړی دي. د شانواز ترګزی رپورټر
د محمود جنسی زیاتره هغه غرونه چې ورنه د تجارت لپاره سنگ مرمر او کرومایټ کان وستلی شي له یو نیم کال راهسي د حکومت لخوا او ځینې د سیمایزو لانجو لوجه باندې د دې بندښت لوجه له ټولو زیات نقصان د غرونو د مالکانو مزدورانو او په لارو کې د روزګاریانو کېږي. ملک ګلشاه صاحبه چې د لکړ وسیدونکو دی وای
ماربل او دلته کرومایټ او دلته نیپریټ او قانون دي غرونه دي دینه تقریبا د ورځې 500 لارې کانه او زیو مارکیټ ته زی دي باندې پولیټیکل انتظامیه پی لارې 2500 روپۍ ټیکټ څخه کېږي. دوه کال وشول چې دا بند پراته دي چې مختلفې د قومي جرګې وشولې.
زیارت شیخ بابا تورخوا خانقاه میګان ګومبته او انبار د بر محمود جنسی سیسمی دی چې ورنډه کانی وستلې شي او د فرش ټرکونو په واسطه دغه کانی د سبحان خور شوقدر خواجهواز پرچاوي میچنه ملاګوري خیبر ایجنسی او د پیخور کارخانو ته راوړل کیږي. د غرنو بندښت زیاتره مالکان او روزګاریان مجبور کړي چې دغه روزګار پرېږدي. د خانکا په غرنو کې د یو درنګ یاد کان مالک فردوس خان وای
څنګه مربل دی هغه هم باندې یو ځانې پکې زمنګا یو درنګ دی هغه د یو نیم کال وشي باندې موږ په شش پنځه کې یو غیر ډېر غیر یقیني صورت حال دی خو بس سبا کوی ان شاء الله روزګار به شروع کوو په مومند کې به روزګار موږ نه کوو کم از کم دی مربل کې به کار نه کوو دا غیر یقیني دی هغه وخت دی معنی لکه ارزه کې دی چې بد نه دیم شي او په دې سپاره نه لګي نو موږ مجبورون زو د ملک بل خار ته ولته به کاروبار
بیا مې د بر محمود ایجنسی اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن سره خبرې وکړه
اوس خو موږ سلسله شروع کړې ده تقریبا د زیارت شو خانقاه شو چې څومره شو موږ هر یو غرته یا هر یو درنګ لپاره موږ باقاعده تللي یو او منرال والا لګړین دي او چې کم کیسونه پروشې دي هغه موږ ټول ګلاو کړل. البته هغه کیسونه چې کم کې د دې خپل کې اختلاف دي د رشتہ دارانو یا د کلو خپل کې اختلاف دي هغه باندې لګیا دي د خلک خپل کې جرګي کوي. موږ طرف نه چې څومره لزونه راځي یا څومره د قوم د کلی په کې اختلاف نه هغه موږ پروسس کوو او
او حسیب الرحمن زیات کړه چې اولس خپل منځي لانجی هوار کړي او اجازه ورکړي چې ګینه غورنه دی لیز یا ټیکه شي نو هیڅ یو غربه بن پاتې نشي او د کانو روزګار به لکه د پخوا په شان یو ور بیا شروع شي. شانواز ترګزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
اوریدن کو بالکل دا مشال ریڈیو دا وتا سے دا مشال ریڈیو خبرن په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اوریدل شي او یو نیمه بجا کې دن کې دا خبرونو لنډیز بورو د خبرونو د لنډیز د ورو صدا س دوا ولینز پروګرامونه لرو خو سیدر د نمونه ناخلو اسرار علم مومند په سټوډیو کې دا غنه بعد خبرونو لنډیز بورو
نن سهار د کونړ په ځنمرګي برید کې یو لس ملکی کسان وجل شو د چلويخت په شاوخوا کې نور ټاپیان دي د کونړ والی وحید الله کلیمزی مشال ډوتویل د غزنمرګي حمله چې د ولایت مقام ته نږدې شوی هدف یې د دانګام ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان جان وو چې هغه پکې وجل شوی دی د پاکستان حکومتي شمیرې ښایي په دې هیواد کې شاوخوا 2.4 کروڑ ماشومان له سکولونو بهر دي دا خبره په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د کارکوونکو غیر دولتي ادارې الف اعلان په هغه رپورټ کې شوی چې پرون خپور شوی په سواد کې د ادارې یو چارواکي نن مشال ډوتویل چې خبر په پښتونخوا کې له تعلیمه د ماشومانو په بې برخه کېدو کې زیاتوالی راغلی د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو د بېکورو کړل شوو خلکو د بهرۍ لپاره د فنډونو په برابرولو کار روان دی د پاکستان سرکار ډیو وایي پرون د خزانې وفاقي وزیر سرغړا په مشر اسلام آباد کې غونډه وشوه چې پکې د کډوالو په پاو پسې د ممکنه مالی لګښتونو جاج واخیستل شو په خبر پښتونخوا کې دوه نور ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي چې پرون یې په وینو کې د پولیو د وایرس تصدیق وشو د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیر شپه رای ورکول پای ته ورسیدل او دا مهال په ګڼو مرکزونو کې د رایو شمیرل پیل شوې دي په شام کې نن د خپل ډلو ترمنځ زوربند پیل شو او په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د شلوریزه ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندستان ترمنځ مقابله ده
اسرار علم مومند تاسو د خبرونو لنډیز وایو او ریدونکو اوس به تاسو ته 19 پروګرام د نړۍ رنگونه وړاندې کوو چې هغه تاسو ته ګلایز جوړ کړی دا غیر روس تاسو اف سی آر او پښتانه اوریدل شي چې احمد شاه اعظمي درته برابرې
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونه کې تخپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومانه هې دلارم چې روغ جوړ او آباد بای د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره برخوندور معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې خلایي سانسدانانو د بحر اوقیانوس خبره په زمینی فضا کې د یوې شهاب ثاقب د پیخي انکشاف کړي دي دا پیخه د فروری په شپږمه نیټه د برازیل له ساحله 10 کیلومتر لري په کولاو سمندر کې رامنځته شوې و د دغه شهاب ثاقب یا خلایي کمرې سوزیدو له وجې دومره توانې جوړ شوې چې د 10000 ټنه چاودیدونکي مواد په نتیجه کې جوړیږي په 2013 کال کې د روس په اورال کې د شهاب ثاقب په ټوټو را پریوتو پیخه رامنځته شوې و چې له وجې په ډېر مقدار کې د توانای اخراج شوی وو دغه پیخه له ماسکو نه 1.5 کیلومتر لري چلیابینسک په علاقې کې رامنځته شوی و چې په کې تر زر زیات کسان ژوبل شوي ول ساينزانان وایي چې د بیروفینوس بره د شهابیا پیخه په نظر نه دراغلي خو دا له سمندر ساتنه 10 کیلومتر لري بره چاودیدلې ده د امریکا خلایي ادارې ناسا په خپل ویب پاڼه د دې پیخه ذکر کړی دی د شمیرو تر مخه هر کال شاوخوا 10 شهابې د ځمکې په فضا کې د داخلي دوه روستو وچاودي په 1900 کال کې په سایب ایریا کې د یو شهاب ثاقب غورځیدو په پیخه کې شاوخوا 2000 کیلومتر علاقه تباه شوې و په مصر کې د یو قدیم مقبرې نه موندل شوې جامې 15 کاله وروسته د نړۍ تر ټولو زړې جامې ګرځول شوې دي دا جامې شاوخوا 5500 کاله زړې دي او د دې تصدیق ریډیو کاربن ډیټینګ نشوې ده د وی شکل دی شټتا ترخان جامې نوم ورکړل شوې وو دا جامې د مصر لومړي سلطنت سره تړاو لري د اکسفورد پونتون ساينزانانو تر مخه دا جامې په ډیر احتیاط ګندل شوې دي د مصر تهذیب پیټری میوزیم کارپوهن په یو مقاله کې لیکي کسوم وخت د دوه سره جامې ریشه ریشه شي او ختم شي خو دا جامې اوس په ښه حالت کې دي دا جامې په 1912 کال کې په قاهره کې موندل شوې وي او په 1912 کال کې وکټوريا ان البرت میوزیم لندن ته وړل شوې وي
په امریکا کې یو سل شپږ کلن بوډۍ ښځې هغه خواهش پوره شو چې ولسمشر باراک اوباما او د هغې میرمنې سره ولیدل او ورسره یې وګټل. د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شوي ویډیو کې ښودل شوي چې یو سل شپږ کلنه بوډۍ ښځه له امریکا ولسمشر سره د ملاقات خواهش پوره شو. د ملاقات پر وخت دغه ښځې نه هر څه هېر شو او په ګډه شوه. په دې موقعه ولسمشر باراک اوباما ورته وویل چې ستړی به شي، خو هغې ویل چې ډېره زیاته خوشحاله ده او خپل احساسات څرګندول غواړي. په یو نوي تحقیق کې ویل شوي چې د انسانانو له وجې ماحولیاتي توطخه کې اضافه شوې او د دې له وجې د سمندرو سطح په لوړېدو ده. په نړۍ کې داسې څلرشتونه زیات ځایونه دي چې په کې ساینسدانانو د سمندرو لوړېدو او کمېدو جاج اخیستی او په دې هکله یې شمېرې راغونډې کړې دي. په اتلسمه پیړۍ کې په نړۍ کې د صنعتکارۍ آغاز سره د سمندر په سطح کې تر یو نیم اچ پورې اضافه وشوه. په شلمه پیړۍ کې دا اضافه تر درېو انچو پورې ورسېده، خو په 1993 کال کې د سمندر په سطح کې یو فټ پورې اضافه شوې. د ساینس مجلې پروسیډنګز آف دی نیشنل اکیډمی آف ساینسز کې خپور شوي دوه مختلفو څېړنو تر مخه 2000 کال پورې به د سمندر په سطح کې تر 250 انچه پورې اضافه ممکنه ده. د څېړنکارو په خبره په شلمه پیړۍ کې د سمندر په سطح کې اضافه د انسان د لاسه ده. په سعودي عرب کې داسې سیالي شروع شوې چې خلکو ته د وزن کمولو په بدل کې انعامونه ورکول کیږي. دا مقابله د سعودي په ټولو برخو کې کیږي. دا هیواد په نړۍ کې له حد نه زیات چاک خلکو په فهرست کې شامل دي. د سعودي ګزټ ورځپاڼې تر مخه د دې مقابلو لاندې هغه خلکو سره مالی مرستې، علاج او نور امداد به ورکول کیږي چې له حد نه زیات چاک دي. په نړۍ کې د چاکلیټ جوړولو لوی کمپنۍ مارس د نړۍ له 55 هیوادونو څخه د چاکلیټ مصنوعات واپس راغوښتي دي. دا فیصله په جرمني کې یو کس په سنگرز چاکلیټ کې د پلاستیک ټوټې موندلو وروسته اخیستل شوې ده. له پلټنو معلومه شوې چې دا ټوټې په هالند کې د کمپنۍ په یوې کارخانه کې جوړ شوې مال کې موندل شوې دي. د ټیکنالوژي کمپنی سامسنګ دو نور سمارټ موبایل ټلیفونونه معرفي کړي دي. په دې کې سمارټ فون ګلیکسي S7 او ګلیکسي H شامل دي او په دې کې د پخوانی ماډلز فیچر هم شامل دي. د کمپنی تر مخه په دې نوي ماډل کې اضافي فیچرز موجود دي. سامسنګ کمپنی په داسې حال کې دو نور سمارټ موبایل ټلیفونونه معرفي کړي چې تیر 2015 کال کې په بازار کې د موبایل ټلیفون په خرڅ کې 2% کمی راغلی وو. How was the film in a day, Khabari?
My name is Bob.
Kamita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
No, no, no.
په نړیوال باکس افیس کې په دې ونی کې فلم ډیډ پول په لومړي نمبر دی. د دې فلم تر اوسه پوری په ټوله نړۍ کې د 2.7 بلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر فلم می رین یو دی. د دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پوری د 400 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم زوټوپیا دی. د دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پوری د 40 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افیس کې ډیډ پول په لومړي نمبر دی. فلم کنگ فو پانډا په دریم نمبر او په دریم نمبر فلم رایزن دی. بلخوا د هند په باکس افیس کې فلم نیرجا په لومړي نمبر دی چې د 1.5 کروڑ روپیو نه یې زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم فتور دی چې تر اوسه پورې د 1.3 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې په دریم نمبر فلم سنم ری دی چې تر اوسه پورې یې د 1.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور اداکار رابرټ ریډفورد نوی فلم پیتیز ډریګن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم ډیزنی کمپنی جوړ کړی دی. دا فلم په لومړي ځل په 1997 کال کې ډیزنی کمپنی جوړ کړی وو. دا انیمیټډ فلم دی. په فلم کې یو یتیم ماشوم ښودل شوی چې په جنگل کې ژوند کوي. په ځنګل کې د دغه ماشوم ملګری یو ډریګن ایلیټ وی او د دې حفاظت او ساتنه کوي. د دې فلم عکسبندي په نیوزیلند کې شوی. فلم پیتیز ډریګن په د اگست په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
About the boy.
You know, word travels in this town. How long has he been out there?
6 years.
You don't survive in a forest for 6 years alone.
He says he wasn't alone.
د امریکا هالیوډ نوې ساينس فکشن فلم میډ نایټ سپیشل ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو اډم ډرایور، مايكل شانن، کريستین ډنست او جول ایډګرټن کار کړی دی. په فلم کې یو ماشوم چې روی نومیږي سره نایاب طاقت وی او پلار ته یې معلومه شي، نو هغه کوشش کوي چې خپل زوی له حکومت او سخت دریزه مذهبي ډلو نه بچ کړي. فلم میډ نایټ سپیشل به د مارچ په 13 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Police issued an Amber Alert for an 8-year-old
boy. He was abducted from his home near El Dorado, Texas.
It's time, you ready?
Yeah.
Okay.
What do you know about Altmaier?
I wouldn't know where to start.
He would have fits.
Things would break. It was like a feeling.
Kind of feeling. We need to know where he is.
You all have no clue what you're dealing with, do
thinks you're their savior.
د پاکستان مشهور اداکار فواد خان او هندي اداکارانو سیدارت ملوترا او الیا بټ نوې فلم کپور اند سنز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه او رومانوي فلم دی. په فلم کې رشی کپور هم کار کړی دی. فلم کپور اند سنز به د مارچ په 13 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
بہت کیوٹ لگ رہا دادو، میری دادی زندہ ہوتی تو پکا آپ کی سیٹنگ کرایا تھا۔
ارے لون کا انسٹالمنٹ دینا تھا،
سال سے میں اپنے بزنس کے لیے بچا رہی تھی۔
میرے بنا ہی شروع ہو گئے،
تو خالی اپنے پرابلم سنبھال۔
یار آپ ہر بار مجھے تانے کیوں مارتے ہو؟
ہمیشہ بچوں کا ریا کرتا ہے۔
نارملی میری فیملی سے بہیو نہیں کرتی، کریکشن، میری فیملی پبلک میں سے بہیو نہیں کرتی۔
شبی ہیپی، تمہاری فیملی تو ہے۔ لڑکی بیوٹی فل کر گئی۔
ہائے
ہائے،
تو کس سے جانتا ہے سر؟ تم دونوں ایک دوسرے کیسے جانتے ہیں؟
لڑکی بیوٹیفل،
دیکھ تیرا رنگ ساولا ہوا باولا۔ کیا چھپا رہا ہوں تجھ سے؟ کیا چھپا رہا ہوں تجھ سے میں؟ ریلی، اس گھر میں کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اور میرے میں کیڑے نکالنے سے پہلے واٹ یو ٹرائی ٹو سیو یور اون بلڈی میرج۔
مرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میرے پریوار کے ساتھ ایک فیملی فوٹو ہو، جس کے نیچے ٹائٹل ہوگا کپور اینڈ سنز سنس 1921۔
داسې د هندي سینما مشهور اداکار جان ابراهیم د نوې فلم جانی هینڈسم لومړی ټریلر په دې پروګرام کې اوریدلې وو. دا یو اکشن فلم دی او د فلم کیسه د جنوبی کوریا سینما اکشن فلم د مین فرام نو ویر نه اخیستل شوې ده. په فلم کې ښودل شوی چې جان ابراهیم د قاچاقبرو مافیا پر ضد یوازې مبارزه کوي. فلم جانی هینڈسم به د مارچ په 15 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. د دې فلم یو نوې سندره رهنما خپره شوې. راځي چې دا سندره لږ شان واورو.
جو ملا سب مل گیا، دل کی نمازیں جا کے پہنچی، فلک سے آگے تو جا کے پایا تجھ کو میرے رہنما۔
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې بل ویلا مسپارم.
اف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په فاټا کې د هرې قبایلي ایجنسی مشر، حکومتي چارواکي، پولیټیکل ایجنټ وي، چې په دې سیمه کې د گورنر او لسمشر استازي. د اف سی آر قانون له مخې پولیټیکل ایجنټ هغه کس وي چې پر قبایلي ولس د اف سی آر د بیلابیلو مادو یا دفعو اطلاق کوي. اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه کې د پولیټیکل ایجنټ پر اختیاراتو او پر قبایلو د نوموړي د پریکړو پر اغیز بحث شوی دی. پولیټیکل ایجنټ د انګریز د دور راهیسی د قبایلي ایجنسیانو واکمن ګڼل کیږي او نوموړی وخت په وخت په 1901 کال کې د نافذ کړل شوی قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن په استعمال سره خپل پریکړه کوي. د نوموړي د پریکړو په مقابل کې قبایلي ولس د وکیل، دلیل او اپیل حق نه لري. د قانوني چارو کارپوه او له قبایلي سیمو سره اړه لرونکي مشر وکیل کریم مسعود وای پولیټیکل ایجنټ او د هغه مرستیال اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ته د اف سی آر لمخې هر ډول غیر آئینی او غیر انساني اختیارات ترلاسه دي.
یو فرد وای چې کوم دی د پورا ایجنسی پولیټیکل ایجنټ هغه د اف سی آر پر روخ سره ډسټرکټ مجسټریټ هم دی، هغه د اف سی آر پر روخ سره سیشن جج هم دی، هغه د اف سی آر پر روخ سره نوټیفیکیشن باقاعده شوی دی اسپیشل جج اینټی نارکاټکس دی، هغه د اف سی آر پر روخ سره اسپیشل جج اینټی سمګلنګ کسٹم ایکسایز اینڈ ټیکسیشن هم دی. بل پولیټیکل ایجنټ د دینا علاوه د ججانو نه علاوه هغه پولیټیکل ایجنټ هم دی د ایجنسی او ور سره کمانډنټ خسادار فورس هم دی، ور سره کمانډنټ لیویس فورس هم دی. نو یو پولیټیکل ایجنټ چې کوم دی هغه د پنځو ججانو او د پنځو اډمنستریټیو آفیسرز کردار ادا کوي. او زه خدای ما چې غټه وجه یې هم دا چې دومره زیات اختیارات چې په ضلعو کې یې لس کسان استعمالوي په ایجنسی کښې یې فرد واحد ته ور کړی وي، نو د هغې نه انتظامیات سره سره جوډیشل سیستم او سمګلنګ سیستم او فورسز سیستم دا ټول وران پراته دي او دا ټوټلي مس یوز کېږي، غلط استعمالېږي.
د نوموړي د خبرې په تایید د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز خان مومند وایي چې پولیټیکل ایجنټ د عام و تام اختیاراتو څښتن وي او د نوموړي غوندې اختیارات په اوسني دور کې بل هیڅوک نه لري.
کومه هیستوري تاریخ وګورو او باغې کومه د مغولو دور تراشو شپارسمه صدی ته کومه لار شو د شپارسمه او پیندلسمه او ولسمه سومره صدی د مغول کوم ریاست چریدو چې بادشاہ هډر وکړو چې بای نن دی او کس په دربار کې پیښ شي، بادشاہ اډر وکړو چې بای نن دی هغه خلک پانسی شي چې د چا سب چې کوم دی دی پانسیګار دپاره برابر دی. بالکل چې په هغه دور کې او په پولیټیکل اډمنسټریشن کې بالکل 1% فرق نشته دی. یعنی همدغه پولیټیکل ایجنټ ډېر شل کاله، دېرش کاله، لس کاله، پنځلس کاله سزا ورکولی شي بغیر شهادته، بغیر اپیل، بغیر دلیل، بغیر وکیل، بغیر عدالت نه دا سزا ورکولی شي. نن هم او ورکوي او سبا چې بیا کله د خپل دربار ته راشي نو سبا او ماغه سزا دی واپس معاف کولی شي. نن هم دغه پولیټیکل ایجنټ خلک په قید کې دي چې هغوی ته یې ویلي دي چې په 14 اګست باندې تاسو جنډې نه دي لګولي. هغوی وایي چې یار مونږ جنډې لګولي دي تا نه دي لیدلي، هغه نن هم په قیدونو کې دي. یو پولیټیکل ایجنټ یو داسې کس دی چې هغه په هر راوځي او هغه د چا په سره لاس کېږي چې یاره دی ما 16 کالو را دنده کړه نو هغه نه څوک تپوس نه شي کولی، او هغه د چا په سره لاس کېږي چې دا زما ملک دی دنه ما روزانه 10 لک 1 کروڑ روپۍ مقرر کړي نو دا هغه نه څوک تپوس نه شي کولی.
د اف سی آر د 23 ماده لمخي پولیټیکل ایجنټ ته دا واک تر لاسه دي چې هغه په خپل سیمه کې هر څوک به له څه جرمه نیولای شي او په زندان کې اچولای شي. پر دې سربیره د دې قانون د 23 ماده لمخي پولیټیکل ایجنټ کولای شي چې د اجتماعي زمواري په ترڅ کې د مجرم یا تورن کس ټوله قبيله ونيسي. کریم اسو زیاتوی چې پولیټیکل چارواکو یو شمیر غیر قانوني او ناجایز فیصله کړې دي او بیګنا خلګي په کلونو په زندانونو کې اچولې دي.
هر کوم پولیټیکل پریمیسس ته چنن او زه الته بتا تا لس لس شل شل کا سان ملاو شي هغه بدرتوي چې یار ما ته تر اوسه پر دا پته نه سات ما جرم څه کړی دی او زه ولې گرفتار کړای ما. یو خو دوی جوډیشل سیستم چې کوم دی کنه دا ټوټلی غلط دی. دا د دوی سره اختیار نشته ځکه چې بیوروکریټ چې کوم دی کنه ا جوډیشل فیصله نه شکړای ځکه نن تا ته وایم چې یو د زړه مریض دی ته مهرباني وکړه د سی این ډبلیو چیف انجینیر ته وره چې د زړه آپریشن یو کې خدا به ته ماته وایي چې ډېره غلطه ده وکړه. د خبره جن صحیح شو بای یو لس کیسونه زه تاسو ته وښایم چې مړي کیسونه دي او داسې پولیټیکلانو آرډرونه پکې کړي دي چې آ نه په پښتو پوهېږي چې یو سړی په پښتو نه پوهېږي هغه به د پښتون د رسم د رواج مطابق فیصلې څنګه وکړي. د سن 1901 نه تر 2016 پورې ایک یو کیس داسې نشته دی چې هغه کې موږ دا خبره وکړو چې واقعي د خلکو سره انصاف شوی دی. په دې باندې وجه باندې خلک چې کم دي کنه نفرت کوي د حکومت نه.
د اف سی آر د 23 ماده لمخي پولیټیکل چارواکي د هر ډول غیر قانوني کړنې په جرم کې د یو چا کور ورانولای شي. پر دې سربیره د 23 ماده لمخي پر یو کس قبيله یا ټول کلی جرمانه لګولای شي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی په خوانی غړی اخونزاده چټان وای چی د جرم د پیښه رامنځته کېدو وروسته پولیټیکل چارواکي د مجرم پر ځای د هغه د قبيله شتمن کسان نسی او لدوی څخه د جرمانه پیسې اخلي.
اکثر پر داسې کېږي چې کله یو جرم وشي په یو علاقه کې وي په یو قوم کې نو کوم چې هلته د هغه د پولیټیکل انتظامیې د هغې اولنې کوشش دا نه وي چې هغه مجرم ته ځان ورسوي. د هغوی کوشش دای چې هغه په هغه قوم کې یا په هغه علاقه کې کوم فیصلدار خلکي چې هغه په هغه جرم کې هغه خلک راونیشي دوی جیل ته راولي 15 ورځې شول میاشت دا په جیل کې وساتي دوه درې میاشتې او بیا د هغوی نه د هغوی د توفیق مطابق هغوی د ګوښې د دوی څومره وس کېدی شي که د چا شل لکه وس کېدی شي شل لکه جرمانه کې که د چا 15 لکه وس کېدی شي 15 لکه جرمانه کې که د چا درې لکه واغه کوم چې د تحصیل محررانې هغوی ته باقاعده دا معلومات چې دا دونه پیسې ورکولی شي د دومره پټې د ځمکه په دومره باندې خرڅېږي که دغه پټې خرڅ کړي نو دا جرمانه در کولی شي د دې نه زیاته شي د دې نه نشي نو د هغې دغه وس مطابق به دې جرمانې واخلي او هغه ایله کې بیا نور ونیسي بیا نور ونیسي بیا نور ونیسي بیا خیر کې چېرته اصلي مجرم چې کوم دی نو په هغه پسې راځي.
یو خواکه پولیټیکل چارواکي د اف سی آر قانون لمخي لقبالي ولسخه د جرمانې پیسې اخلي نو بل خوا په قبالي سیمو کې د کاروبار او تجارت مالونو د لیږد رالیږد پر سر د ترلاسه شوو پیسو مالک هم پولیټیکل ایجنټ ګڼل کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه مشر شیر محمد خان په دې اړه وایي
مالی تور لکه تنخوا په لحاظ نه او نور وسیله باندې د دومره زیات لکه مطلب د پولیټیکل ایجنټ انکم دی چې یو کال سره په دې علاقو کې پولیټیکل ایجنټ پاتې شي نو داغه بچو ته ټول عمر مطلب زیات د مهنت مزدوري ضرورت پاتې شي او هغه راځي چې دا ځکه افغانستان په ګاون دی د دنیا د سمګلینګ مال راځي مطلب دې کې چې داغه د بافره دې ته حصہ دلایږي نو ته د ګورنر پورې داغه څه چې نو هغه مختص مخصوص شعر چې هغه ته ملایږي.
د پیسو د همدغه زیاتوالي لپاره ویل کیږي چې زیاتره حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د پولیټیکل ایجنټ چوکۍ ترلاسه کړي. اجاز خان مومند په دې لړ کې د پیسو راکړه ورکړه په دې ډول تشریح کوي.
دغه پولیټیکل ایجنټ قیمت چې کوم دی هغه نن 10 کروڑ روپیا ته رسیدلی دی او تر اوسه چې لاندې کوم پولیټیکل ایجنټ ته هغه ته ای پی ای وي دا هغه قیمت دی 40 کروڑ او دا هغه نه پس بیا کوم تحصیلدار دی نو دا هغه قیمت دی 15-20 کروڑ. نن صرف کورم ایجنسی خیبر ایجنسی بادول ایجنسی دوی 10 کروڑ روپے جگم دے دا نن گورنر ہاؤس تو ورتے نو دے گورنر دماغ خراب دی چی اگر دا نظام ختم کی اگر دا ایف سی آر سسٹم ختم کی دے چیف سیکٹری دے پریزیڈنٹ آف پاکستان دا سیفران منسٹری دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن او دا فاتر 68 چی دا فاتر 68 بارے کی دا چیف جسٹس دا سائیکو دا سپریم کورٹ ریفرنس راغلی دی چې په دنیا کې دومره کاره پیدا نشته.
کله چې په قبالی سیمو کې یو پیښه وسی نو پولیټیکل چارواکي د پیښې له ځای سره نږدې کورونو باندې چاپې وهي او بیا د اف سی آر د اجتماعي ذمواري د مادې له مخې خلک نیسي او زندان ته اچوي. څم دا وړاندې د خیبر ایجنسی په جمرود کې د خاصدار ځواک او امنیتي ځواکونو پر یوې امنیتي پوسټه باندې نامعلومه کسانو ډزې وکړې. تر پیښې وروسته پولیټیکل چارواکو له دې امنیتي پوسټې سره پر نږدې پرتو کلو باندې چاپې وهلې او د ځایي وګړو په وینا بې ګناه خلک یې ونیول. په نیول سو کسانو کې د حاجی زر محمد یوزی هم وو. نوموړی وای
ما یو زوی نیول دی دین محمد نوم یې دی کرخانو مارکیټ کې دکان دی او بند دی اوس هم بند دی او بې ګناه یا چولی سبې چای خلې چای وي تکی خو سرتور سر خپیاب لخبي همداسې ډرسونو ته راواچول. دا یې نکسي چې دا غریب دی دا مزدور دی دا ډریور دی دا اټی والا دی خو بس خالی چې په کوم ځای کې واردات وشي نو هغه خواره کی او بس تر اچو ډرسن ته او سر اچو ډرسن ته او دروازې په خپو باندې واه او د ښځو او د ماشومانو بیزتی کوا. دا پا کم قانون کی پا کم مول کی دی دا بل دا خبر ہے چی دے مون دلتا بدا تحصیل دے تشی دے پارا رائی دے ما دلتا مالک شتا دے ما دلتا سپینگی رشتا آغا دے رو گواری.
پر دې سربیره په یو شمیر نورو نیول سو کسانو کې یو هم درب نواز تر یا اکاو چې د پولیټیکل ایجنټ په امر نیول سو یو. نو موړی د هغه د نیولو کې څه دا ډول بیانوي.
زما یو خپل تر راوسته یا په کلی کې جنرال سٹور یو دکان اټه ماټه والا کسته یا چولې دی په غریب سو منځه منځل اتلو سبای وختي قبایل نوم یې دی هم منځل اتلو او منځل جمعات لا وال ته غریب په لار کې نیولای بچی خبرم نه دی چیرې مونږ پلاس چشو چیرته لاړو چاونی وو ټول جاړي ماشومان او یو وحشت یې تاریکړه په خلکو باندې او ډیر بد حال لري غسته ډیر ظلم لري غسته دی هغه مجرم دی اونې سي مجرم دی مونږ ته وخی چې مونږ یو داواله ګوبا قاعده د غسره دي مجرمانو لیستونه دي چې مونږ کم خلک راوستي دي دا کینه مجرم شته دی څوک بوډا دی څوک دکاندار دی څوک ټیکسی ډرایور دی څوک دیاډی مار دی هغه خپل روزګارونو لپاره تلل څوک سبای وختي راوتی دي او دای نیولی بیزاتو به سره کړه دی تکلیف کې په یخنو کې پراته دي نه څوک په سانه حال سانه څوک ګر پری دي نه ملاقات سره طریقه شته دی او بس صرف خلک نه راولي او تړي او نسي او باغ بندي او جنو کې چي.
په داسې حال کې چې په فاټا کې د اصلاحاتو په حق او د اف سی آر په ضد د قبایلي ولس کمپاینونه روان دي د باجوړ ایجنسی یو مشر سیاستوال شیخ جانزاده وای د هیواد د نور شاریانو په څیر حقوق دي قبایلي ولس ته هم ورکړل سي نو هله به د پولیټیکل ایجنټ د انګریز د وخت زوړ څادر پورته سي.
پاکستان د اساسي قانون تر مخه د قبایلي سیمې د پاکستان برخه ده او دلته چې کوم دي د دې ملک نور شهرونو ته چې کوم شهری او سیاسی او جمهوری انساني حقونه اصل دي همدا حقوق دي چې کوم دي د قبایلی عزیزان ته چې کوم دي پاکستان ورکی او چې څومره زری ورکی دي کې به پیری د یادونه وړ دا چې دلته فوجي حکمرانان راغلي دي مارشالای حکومتونه راغلي دي او کسه ول راغلي دي سیاستدانانو نو د دې دواړو طبقونه چې کوم دي قبایل ګیله من دي د سیول او فوجي دواړو حکومتونو وختن پختن حکومتونه په دې ملک باندې کړی دي او د اسلام آباد پالیسینی د قبایلو په اړه باندې کوم د صحیح نقللی نو موږ د پاکستان په پارلمان باندې غوښتل چې په قبایلي مسایلو دي په پارلمان د نن بحث پرې باندې وکړي شي چې د قبایلو چې کوم دي دا موجوده کمتر آئینی حیثیت بدل شي او قبایلي علاقې کلاو کړي شي او دلته د آئین او د قانون منګولي راوغږي او دلته چې کوم د پولیټیکل ایجنټ هغه یعنی دا زور څادر چې کوم دی پورته شي.
د پاکستان پیپلز ګوند په تیر حکومتي دوره کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری په اف سي آر کې ځینې بدلونونه راوستل چې د مجرم یا ملزم پر سر به یوازې د هغه د کورنۍ غړي نیول کیږي خو د قبایلي ولس په وینا اوس هم ټوله قبیله نیول کیږي. بل بدلون دا و چې ملزم به په څلور ساعته کې د پولیټیکل انتظامی عدالت وړاندې کیږي خو د قبایلو په وینا چې ملزم عدالت ته نه حاضرېږي او په میاشتو یا کلونو د ناکړي جرم په سزا کې په زندان کې پروت وي. دا پولیټیکل ایجنټ د اختیاراتو او رول او د قبایلو د شکایتو په اړه می څو ځلې د بیلابیلو قبایلي ایجنسیانو له پولیټیکل چارواکو سره د تماس هڅه وکړه خو بریالی نسوم چې د دوی نظر واخلم. په دې لړ کې ځینو قبایلي مشرانو د نوم نشدلو په شرط دا هم راتول چې د گورنر سره ملاقات اسانه وي خو له پولیټیکل ایجنټ سره د دوی لید کاته تر حد زیات ګران خبره ده او کله ناکله دوی له گورنر هم دا غوښتنه وکړي چې د پولیټیکل ایجنټ په نامه د دوی د لیدو لپاره ورته یو لیک هم ورکړي. پښتانه او اف سی آر نن خبرونه هم دومره پراتلونکي خبرونه کې به د اف سی آر لمخي بیلابیلو کسانو او قبیلو ته د ورکلسو سزاګانو په اړه تفصیل درکو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی چشتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.